د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حال اقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ؟ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته؟ تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د نورستان کې، په ځاځي اریوب کې، په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ. نو دغه یو مشکل دی چې دی باوری دولتونو ترمنځ تیر حکومت کې هم دغه موضوع خو غوست بیا چې دی راغم لګیډی را ده. نو دا بی باوری موجوده ده، نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پات شو د خلکو ترمنځ، د خلکو ترمنځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک کی تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی هغه ان دومره ډېر جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر مېلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي د موږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. او موږ نه زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاص څنګه کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې افغانستان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته راړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلف ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سرو کار وي، نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب، نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید نادیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنۍ کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالي صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که دیاغی اروان کمکس و کم ویڈیو راشی اگر بیا دیر لاس پلاس کی گی و دیر چلی گی اگر لند محال ای او بل بیا اگر محال درم اگر محال اکسون و ویڈیو گانی وی چه اگر محال کی مثال کدیشی لاس پلاس شی و خالکی خوخی دامدار خوخی وی اگر بیا سوژی پیغام او خپلا مهمه ده یا باید دست سوژه وی چه اگر خیلی قوی پیغام ولری او یا باید دست سوژه وی چه اگر دیر خواهست ولری نو خواهست و پیغام دیر مهم دیده خلق بیا زیاد خوخوی او در کرنی موضوع چی دیر اگر خلق اگر وقت خوخوی چه اما غوره از گرم بازار وی پر سوشل میڈیا که هر سو که لاس پلاس کوی شیر کوی لایکوی و خوخوی و نظر پیور کوی اگر ٹریننگ موضوع دیگا استثنائی دیگا ار دول موضوع کی دیشی چی ٹرین تلاشی و سوشل میڈیا کی و چلی گی او دیگین بغیر عمومی تصویرون و ویڈیوگانی کی دیگا خلا او پیغام چی ولری اگر آتمن چلی گی خلقی خوخیوی و خلقو دی خوخی ورد گرسی
بلی اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدل سوی دا کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خبروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغه سی عکسونه ویډیوګانې خبروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما هم سمه د مخ کې په یوټیوب باندې شو ویډیوګان په انګلیسي ژبه خبرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه کابل ښار ځینې ویډیوګان مې ورسره د شروع دی او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګان یو د سره لګه تشریح په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه خبرګون سرګان کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرون اورو منفی نظریات پاړه اورو نو افغانستان کې ډېر د شیان شته ډېر ورسره اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولای شو افغانستان ته درشو څنګه کولای شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو افغانستان کې اوس د خارجانو لپاره یا بهرني ګرځندویانو لپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولی نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویو د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید تر سره شي خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک ته فیسبوک ته یوټیوب ته هر بل وسیله ده چې سره کوي چې د خپل وطن کولاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان پخواني وروستی پاچا ځای شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی زه د مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ځای شاه یو څه دغه شته یو نښه شته یو چېرته کور جوړ کړی چېرته مڼه جوړه کړې ده یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي او زه په دې پورا باورې ما چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دوړ لپاره دا کې دې شي دایې د خسر چینه اوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکسته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډیر عکسونه اخلي، چې ډیر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کیږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کیږي. زه مچ په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویونه عکس اخلم، نو ډیر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کې، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې، او په پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي، ژورنالیزم کې به ماسټري کړی وي، فوټو ژورنالیزم کې به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی واقعاً په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شیریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کیږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورته، د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو دیوسو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې د یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي. ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دا باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي، او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې.
خار پخلو باور نشتا تج دولت بے جنی، د خار پخلو باور نشتا تج دولت بے جنی، د کلیوا جانا نظر ش محبت بے جنی، د کلیوا جانا نظر ش محبت بے جنی، یا محبت بے جنی، محبت بے جنی، د خار پخلو باور نشته تش دولت پی جنی، د خار پخلو باور نشته تش دولت پی جنی، د کلیوال جانا نظر ش محبت پی جنی، د کلیوال جانا نظر ش محبت پی جنی، یا محبت پی جنی، محبت پی جنی. خر پخ کلو بزړ گیا او ډیرم لان تړې نچا سلام ورته خود لے دے نسپی جنی نچا سلام ورته خود لے دے نسپی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی بروغ چخل کو رخل مالک پی جنی حق بروغ چخل کو رخل مالک پی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی آ محبت پی جنی محبت پی جنی چد زان په قدر پوی وی خپل قیمت پی جنی سوک چد زان په قدر پوی وی خپل قیمت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی آ محبت پی جنی محبت پی جنی جانا ہس بیل لین دے سرد سال کا پجانا ہس بیل لین دے معصوم استرگی دمین شرارت پی جنی معصوم استرگی دمین شرارت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمحبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی دخار پخ کلو باور نشتا تج دولت پی جنی دخار پخ کلو باور نشتا تج دولت پی جنی دکلی وال جانا نظر شم محبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شم محبت پی جنی آ محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی